سلام د ازادۍ رادیو نننې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی همکاري میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلون کوي د طالبانو لپاره ناڅاپي و.
د اناونسمنت هاز بین ا گیم چینجر بیکاز د ان ایکسپیکټډ فور د طالبان.
جګړو د ځل د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړل.
څلور پنځه شپې کې اسراغ دی، دلته نه کور معلوم ده، نن ځای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاتې دي.
نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې
تکل سے پنړیوال مسائل کې دا راپور لرو چې د امریکا نیمایي بالغ وګړي د کورونا پر ضد واکسین شوی دي.
له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران بنن په یوه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو مقتدې د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستان نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجه کېدی او سیاسي روغ جوړي او حتمي چاره ده. ښاغلی غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. جک سلیوان دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل دا خبره چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر کړې درسته ده چې هغه استخباراتي امکانات به چې موږ هلته د 3000 یا 10000 او یا هم د 100000 ځواکونو په موجودیت کې درلودل نه لرو، خو د سی آی ای مشر دا هم ویلي چې موږ به کافي وړتیاوې وساتو او که القاعده بیا د بهرني ګواښ لپاره ځان منسجم کوي له میاشتو مخکې به د دغو خطرونو په وړاندې ځان چمتو کړو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له امریکایي ای بی سی تلویزیون سره په امریکا کې ورته خبره وکړه او ویل متحده ایالات به بیا هم د دې امکانات ولري چې له افغانستانه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې دا خوندیتوب مسله یقیني کړو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان دی وی بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځانګړي ځواکونه به په افغانستان کې تر شا پاتې شي وویل امریکا به د خپل سفارت له ساتلو پرته نور هلته پوځي حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تېرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر 3 له افغانستان وباسي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یو زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زیلند سیمې په وربیته کې شوی وه، دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران نن سره راټولیږي چې د یوې احتمالي غونډې تګلاره جوړه کړي. دا غونډه د اوکراین ختیځ کې د کړکېچ د کمولو په هدف جوړیږي. د سلا مشورو لپاره نننۍ غونډه له هغه وروسته ترسره کیږي چې تېره اونۍ د اوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین پولې ته نږدې د خپلو ځواکونو حضور بیرته کم کړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د تېر اوړي نازک اوربند هم په وروستیو اونیو کې مات شوی دی. دغه سیمه کې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه لږ تر لږه 10 اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو ډوز واکسین لګولی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون وویل تر اوسه 130 میلیونه لویانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4.5 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یو دریمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکړل شوی دی. متحده ایالات چې کورونا تر ټولو ډیر ځپلی هڅه کوي د وایروس د یوې بلې څپې له پیل مخکې خپل ټول وګړي واکسین کړي. په متحدو ایالتونو کې دا مهال د کورونا وایروس سرایت ورو شوی، خو د نړۍ یو شمېر نورې سیمې لکه هند، ترکیه او پاکستان لا هم د دې وبا له ځپونکې څپې سره لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلی شي، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د خبرونې د راپورونو لړۍ ته او د هم لومړی راپور، ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولی او وای دا هغه څه و چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه، خو دی لوړاندې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا یې پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا په زړه کې له آرامۍ او ورانې څخه یو غوره کړي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ راز تضمین نشته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د دې لپاره د محاسبې وړ خبره وو، له دوو کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولی و. خغلی غنی د سین ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. خغلی غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتیر دي او کولی شي له خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبه وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیوه چې د اسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډوونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. اوستوب د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوی باب رانستل سي چې له مخې یې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لاره پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لاره خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی داسې مال افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دا ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د مې میاشتې له پیل د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پیو استودیو نه د ازادي رادیو خبري مجله اوري. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د تازه جګړو له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي چې ځینې مرکز او یو شمېر د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کډه شوي. د خلک وروسته له هغه کډوالۍ ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. دولتي چارواکي او د خیریه ټولنو استازي وایي چمتو دي چې له دې کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي.
موږ له جنگ له خاطره کې راغلي یو. هغه شیدان اوسلو راکېټونه شیان ولګېدلو. شاوخوا مینونه یشي دي ار چې بنسل ټول راغلو دلته غزنی ته.
شاوخوا ولس کلنا مان الله د غزنی ولایت قرهباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کې اسراغلی یو. دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده. موږ هر شوریه پاته دي. نیمه نیم کور شاین دلته راوړو که مونډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بولی او څلور پنځه شپې دغه لغمونه پښکو دا مورچې پښکې نن جې را خلاص سوی اوس غلا جن راغلی راتښتېدلی.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرهباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرېشي او خالي لاس راغلي دي. له ډلې ببري او حیات خان ازادي راډیو ته وویل
قرهباغ بازار کې کور ده. له جنګ راوتلي نن درې څلورم ورځې جنګ ده. کورونه طالبانو ونیولل. دلته غزنی ته راغلي نه کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو. داتي سرپنا هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو. داتي خدای لام اخیستې ده. بس تاسو حکومت علم اخیستې ده که چیرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه راوړي. دغس خالي خپل سرونه هم راوایستلو. بیا هر شی مرې پاتې دي، کورونه مرې پاتې دي، مالونه هر شی مرې پاتې دي. سره صرف خالي موږ او وته دلې نه سرپناه لرو، نه کومبل شې لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو. سر شې له موږ سره باید مرسته وکړي. سر څوک کوي؟
چارواکي وایي د غزنی قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته د ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلی کډه سوي دي چې در څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه کډوالو ته د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرهباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بې ځای شوي دي. همدارنګه شاوخوا 33 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډول شوي دي. نن مو 13 کورنۍ سروې کړې. له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وسي. پاتې 13 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل. د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آمادګي لرو.
درمامت کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولې دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزني کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یاد ټولنې مشر عبدالعالم نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره میاشت په لټه ده ترڅو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سره میاشت ته ورسپارل شوې ده ترڅو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول.
د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د خلکو د بې ځایه کېدو کیسه وه. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
په لغمان ولایت کې د اوبو او برېښنا دوه لوی بندونه جوړیږي چې 9 میلیون امریکایي ډالر پرې لګښت راځي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې کله ګوش او وطن ګټو بندونه له ملي بودیجې جوړیږي.
د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو د برېښنا تولید او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. په دغه بندونو باندې به تر 9 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي چې د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.
نوموړي وویل چې د دغو بندونو د جوړولو تړون به راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. دغه بندونه به د 15 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري او 14000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. دغه شان به د 26 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د باریکاب صنعتي کرنیز پارک پروژې په دویم فاز کار پیلوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي پړاو کار بشپړ شوی او اوس د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د یاد پارک د ستونزو په هواري سره د باریکاب په دوهم پړاو کار پیل کړي. د باریکاب صنعتي کرنیز پارک د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعتي پارکونو په ځنګړي ډول د صنعتي زراعتي پارکونو جوړول د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې د دولتي ادارو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ صنعتي او کرنیز پارک ډېرې ستونزې حل شوي او پاتې ستونزې به د ځایي خلکو او دولتي ادارو په همکارۍ حل شي. پخوا داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې په دغه سیمه کې د یو شمېر کسانو لخوا د ځمکو غصب، ټولنیزې ستونزې او باج اخیستنې د دې لامل شوي چې د یاد پارک د چارو د پرمختګ مخه ډب کړي. د کابل د باریکاب صنعتي پارک یو له مهمو اقتصادي او صنعتي پارکونو شمېرل کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.5 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.06 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورزو نړیوالو مسایلو ته. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 18 کلونو پورته عمر لري د کورونا وایرس ضد یو دوز واکسین ترلاسه کړی دی. دا هیواد چې دی اوبا تر ټولو زیات ځپلی هڅه کوي د کورونا وایرس د نوې څپې له پیل مخکې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. متحدو ایالاتو کې دا مهال د ویروس پراختیا سوکه شوې، خو د نړۍ یو شمیر نورې سیمې له هم د دې اوبا له ځپونکې څپې سره لاس ګرېوان دي. اسدالله لودین په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې د راپور جزیات اوروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 130 میلیونه هغه کسان د کورونا پر ضد لک تر لګه یو ځل واکسین شوي چې له 13 کلونو پورته عمرونه لري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون راپور ورکړ چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. د ډله کې کابو 4.8 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یو پر درېمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکول شوی دی. دغه هیواد کې چې کورونا تر ټولو زیات ځپلې د واکسین چارې ګړندۍ شوې او په ورځ کې څه باندې 3 میلیونه کسانو ته تزریقېږي. له دې سره هم مهاله داسې اندېښنې شته چې د واکسینېدونکو کسانو شمیر ممکن امریکا کې کم شي، ځکه یوې سروې موندلې چې په هرو 15 امریکایانو کې یو تن لیواله نه دی چې ځان واکسین کړي. د امریکا ترڅنګ په اسرایلو کې هم څه باندې نیمایي وګړي په بشپړ ډول د کووېډ 19 پر ضد واکسین شوي دي. دغلته پرون له یو کال وروسته په لومړي ځل له سرپټو ځایونو بهر د ماسکونو د تړلو حکم لري شو. اسرائیل د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې خپل ډیر وګړي واکسین کړي او دغلته اوس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی او دې ته زمینه برابره شوې چې ښوونځي، رستورانتونه، میخانې او نور کاروبارونه خلاص شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي راتلونکي کې واکسین ته نوره اړتیا هم پیښیږي، ځکه په خبره یې ویروس بیرته ورګرځېدلی شي. امریکا او اسرائیل کې د کورونا په برخه کې ښه خبرونه لري، خو داسې هیوادونه شته چې هم د اوس پکې په ورځني ډول د کورونا بې ساري شمیر مثبتې پیښې ثبتېږي. هند، پاکستان او ترکیه د دې ډول هیوادونو په سر کې دي. په هند کې د روغتونونو بسترونه ډک شوي او عاجلو ناروغانو لپاره د اکسیجن له کمی سره هم مخامخ شوي دي. په اروپا کې بیا جرمني د دغه وباله کبله د خپلو نږدې 80,000 کسانو پر مړینه د ویر مراسم ترسره کړي او د دغه لوی وچې ځین نور هیوادونه د ویروس له درېمې څپې سره مخامخ دي. فرانسې تازه خپل خاورې ته له ارجنټاین، چیلي، جنوبي افریقا او برازیل څخه د کسانو پر ورتګ محدودیتونه لګولې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هشت صبح رسپانی لیکلی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان کې یو نوی فصل پرانستل شي او افغان ځواکونو مسؤلیت به لا پسې زیات شي. د لیکوال په وینا چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ناڅاپي اعلان د استنبول په غونډه هم سیوری غوړولی او داسې بریښي چې د استنبول ناسته چې د بن غونډې ته ورته وه اوس د رسمي غونډې دریز غوره کړي چې دا د خلکو او ګاونډیانو په ذهنونو کې هیڅ ډول عملي تضمین نه لري. ورسپانیش ټینګار کړی له افغانستان څخه په بیړه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان ګڼې اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې د مخه ټولو هیوادونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په مسؤلانه ډول وتلو باندې ټینګار کوه. ورسپانی د معلوماتو په اساس اوس مهال طالبان او افغان حکومت دواړه جګړې ته چمتووالی نیسي چې دا جګړه به له طرفاتو پرته هیڅ پایلې ونه لري. مسیر ورسپانی د ولسمشر غنی پرونیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که څوک د جمهوریت په صف کې نه وي نو په دولت کې ورته ځای نشته. وړاندې راغلی چې ولسمشر غنی په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې نه یوازې دولت او سیاستوالو ترمنځ د سولې او لویو مسایلو په اړه پراخ اختلاف شته، بلکې په دولت کې دننه د چارواکو ترمنځ هم پر پروسه او اساسي مسایلو ژور اختلاف موجود دی. ورسپانی ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړی د نظام مخالفت نه کوي او نه غواړي چې بیا بې نظام او بې سیستمه شي، خو په وینا یې هیڅ افغان اوسنی ناوړه حالت هم نه مني. په دې اساس لیکوال په حکومت غږ کړی چې د حق او باطل دا کرښه ایستل د منلو نه دي او دا ډول څرګندونې دیکتاتورانه او د جمهوریت خلاف بللي. او هیوا دولتي ورسپانې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده. د لیکوال له انده چې ډېری لوري او کسان به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل خطرناک پیښه بولي او په دې اړه هم له وړاندې نظرونه څرګندوي، خو په وینا یې په اصل کې دا د افغانانو لپاره یو غوره فرصت دی چې د روان کال د می میاشتې له پیله د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیلېږي او تر راتلونکي سپټمبر پورې دوام مومي چې له هغې وروسته به افغانان د خپل ملي حاکمیت څښتنان شي او هسې دا دي چې دغه فرصت به په ښه توګه وکارول شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د مالونو د وړو راوړو لپاره د لاسګاډو یا کراچیو ګرځول معمولا د نارینه کار دی، ځکه درون کار دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم د کار ته اړوزي. له دې ښځو څخه یوه راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او په دې توګه خپلو ماشومانو ته ډوډۍ برابروي.
دا ښځه 43 کلنه ده، راهله نومیږي، او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور ټیره لاسګاډی وګرځوي. میړه شاوخوا 9 کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو، او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورترغاړی شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېرې ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم، تر لسو یوولسو بجو پورې کینم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل، کله یو نیم سل ګټم، او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره لډی رستونځ سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرای کور کې اوسیږي، وای د مزدوري په لګي ګټي لستونځ سره مخ ده. خدا له دې عمله خوشاله ده چې د خپل کور او خپل لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند سرخ تاو کړي.
څلورنیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې را باندې پاتې، شل زره پوره وړی یم. کله خورما، کله کاغذي دستمالونه په دغه لاسګاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښه یم.
کسه هم په افغانستان کې ډېرې ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نشي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېرې ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 600 تر 800 پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې 43 ښځې وژل شوي او 90 ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنگ ازادي رادیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان ها.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2000 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1500 ټپیانې، او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنگ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
ستاسو له پیغامونو
لکه د حضرت میوند ولسوالۍ عبد المهدي افغان دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم، په دې هیله باندې یم چې د مسؤلینو تر اوږو پورې دغه زموږ پیغام ورسوي. د 6 کال بارانونه نه دي شوي په هلمند او کندهار کې، غنم ډېر زیات مرض کړی دي. په تېرو وختو کښې به یو جیری په مځکې 3 خورواره غنم کوله، اوس په وخت کې 1.5 خوروار هم نه شي پوره کولی. زموږ د مسؤولو کسانو څخه ني دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه ني را وګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکني بېخي زیاته ده. لوس فورکه څلور نیم کیلو غنم یو من کیږي چې په 300 او 10 پاکستانی کالدار باندې خرڅیږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسیږي چې یوازې د غنمو اړتیا پوره کړي، نور خوراکي توکي خو لا څه کوي. نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکي ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
احمد همدرد لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم.
زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم دی او افغان وګړي په هیڅ باندې دا کوم معلوم له خارج نه صادریږي لکه بسکټ سو دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری سیان دل ترازی او د زموږ هوادوال ټول په مختلفو مرضو په باندې اختص. او دویمه خبره مې دغه دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران دې ودرېږي او کسان دې ودرېږي تر څو دا هوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بیچاره او غریب دي. باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکری ځینې غواړي، برېښنایي تذکری ځینې غواړي. نو دا چې په هلمند کې تقریبا 1000 یا 2000 تذکری نورې جوړې شوې دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 16000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي، دا اوس 9000 ته یاد په تر رسیدلې دي تذکری. نو دا به دا نو څنګه تذکری جوړ کړي؟ دا اوس مشکل په بخښنه نشر کې مرمه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبری مجله پای ته ورسیدو. وخت 12:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15:19 بحث لرو. په نننۍ خبرونه کې پر دې موضوعاتو بحثونه کیږي چې په افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له اعلان وروسته په افغانستان کې دننه اندېښنې کومې دي او د راتلونکو لپاره نظریات او پلانونه کوم دي. د خبرونه په څو شیبو کې راځي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي CNN تلویزیون سره په مرکه کې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پولیس سلاکاران بنن په یو غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په امریکا کې تر اوسه نیمایي لویانو یا هغوی ته چې له 18 کلونو پورته عمرونه لري د کورونا ضد یو ډوز واکسین ورکړل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د 15:19 بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. په هلمند کې سږ کال په 350 جریبه ځمکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ شوي چې د جګړو له کبله زیانمن شوي وو. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې زیات دی، کاروانګر د کوکنارو پر ځای بدیلو فصلونو او باغونو ته هڅوي.
په هلمند کې د کرنې او مالداری د برخې چارواکي وایي د یو شمېر هغه باغونو پر ځای چې وروستۍ جګړو زیانمن کړي، تیر کال یې په 350 جریبه ځمکه نوي باغونه کښېنولي دي. د هلمند د کرنې او اوبو لګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په څلورو ولسوالۍ کې د انارو، شفتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړي او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په ناری سراج ولسوالۍ، نادالی ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 چریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم
الکوز یتوی چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښکه باغونه زیانمن کړي، د کرنی او مالداری رئیس وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداری ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنی او مالداری د ریاست د چارواکو د هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته ویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي، یو نیالګی یو نهال کښېنول کیږي، هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري. خو په بل اړخ کې
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېر روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي. د کاله یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 10 لکه پر یو باغ دی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، داسې باغونه ورته جوړ کړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرولو کې کومک دی.
خویل مندی کروندګر وای په هلمند کې د کرنې پراخوم ځکو ته په پام باید افغان حکومت د کرنې برخې ته پام لرنه زیاته کړي، او په دې برخه کې د کوکنارو د بدیل او کروندګرو سره د ملاتړ لپاره تر اوسه پراخ او زیات پروګرامونه عملی کړي. هلمندیان همدارنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداری په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هر برخه ناوړه اغیزه کړي. دیل دولت او طالبان غواړي چې د دې پرزمکو او باغونو د جګړې پای ته ورسوي، او دې پرېږدي چې په امن کې په خپلو باغونو او کروندو زیار وباسي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه کوي، کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو ومنئ. بیا هم د 25 دقیقې اونیز باس د خبرېدو وخت را رسیدلې ده. قدر من اوریدونکو، وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، بیلابیل نظرونه مطرح شول. عام افغانانو د کورنۍ جګړو د بیا پیل په اړه اندېښنې مطرح کړې، خو حکومتي چارواکو بیا د افغان ځواکونو د ورتیا خبره وکړه. وی ویل چې د غزواکونه له خپل هیواد د دفاع توان لري. طالبانو بیا امریکا د دوهې تړون په نه عملي کولو تورن کړ، او وی ویل چې د یادې هوکړې پر بنسټ په ټول بهرني ځواکونه په میمیاش کې افغانستان پرېږدي. ولسمشر بایدن دا اعلان د نړیوالو له بیلابیلو غبرګونونو سره هم مخ شو. چای هرکلی وکړه، خو چای پریکړه سما و نه بلله. آن په خپل د امریکا په کانګرس کې هم په دې اړه ویشلي نظرونه مطرح شول. د یادونه د تازه د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجی محمد محقق ویلي چې هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی که له حکومت څخه ناراضه هم وي، د نظام دفاع ته چمتو دي. بلخوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر تر دغه اعلان وروسته له خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو سیالانو سره تلیفوني خبرې پیل کړې دي. ښاغلی اتمر د شنبې په ورځ له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر وروستي کېدو او لاستیک کېدو ټینګار وکړ. دغه شان نوموړي د شنبې په ورځ له خپل هندي سیال سره هم د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو د 40 دقیقې اونیز باس په دې خبرونه کې پر د موضوعاتو له خپل ملمنو سره غږیږو. ملمنو مودي پوزي او امنیتی چارو شنونکي خاغله باري آرس او خاغله امر الله امان. درنو ملمنو خراغلاست خاغله امان، کډیو پوزي کارپو په ډول ستاسي نظر وو پوښتو چې د ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه څومره پر ځای و، او دغه اندیښنې چې دی او د افغان چارواکو کوم ډاډګرنه چې د خلکو ته څومره پر ځای دی دغه ټول؟
مننه اول خل ټول نظر تاسو ته او د تاسو تخنیکی همکارانو ته او د دې برندي رادیو محترم اوریدونکو ته او بحث چې دې ملګری ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه نو لمړی به یو لاندې مقدمه غوښتم، لکه کوم ځای چې شروع سوله، اولنی خبره خدا ده چې امریکایان د هغه ډاکټر صاحب د خلیزات له وینا څخه به دا خبره یاد کړم چې امریکایان نه د چا په امر راغلي دي او نه د چا په امر وځي. نو واکان دی په خپل پلان او خپل ستراتیژیکی پلانونه باندې راغلل د افغانستان ته، او هغه د 18 د سپتمبر قضیه یا بانه او یا حقیقت درلوده په غبان بحث نکوم. دوی راغله د جغرافیه ته، په دغه جغرافیه کې دوی ونسو کولای لکم تعودونه چې ویلی ویل سیو چې اول موږ یو پروسه دی امریکایانو په افغانستان کې په لار اچولې و په نام د DDR چې دغه وطن په سګمو پورې له سلام نه ډکو او دا DDR او یا دا خلی سلام ونسو یک سلام ټوله نسو کولای چې هغه څه سره پاتې ده. دویم خبره دا ده چې دلته اوس دوی که چیرته واقعا په دغه خپل ستراتیژیکي پلان ده او یا خپله تنه د ایالات متحده امریکا جدا له خپل ملګرو نه خپل د ناتو ملګرو نه او جدا هغه ملګري چې دوی سره په د افغانستان په وضعیت باندې د تروریزم د نامه لاندې د غټه سوی او د قطع د مواد مخدر د نامه نه ځان د راغلله او دوی اوس هم دغه خپل شراکتو سره ولري او یا ونلري دغه اوس کمې ګیلې ګزاري چې سوی دي چې امریکا په خپل سره دا تصمیم نیولی واقعا هم د منطقې ته هم نړیوالې ټولنې ته دغه د تشویش وړ په څه خاطر ده. د افغانستان دغه نقطه یا دغه جغرافیه هر څومره چې بې ثباته کېږي دلته د منطقې ته د بې ثباتۍ انکشاف کوي او منطقه هم باید په تشویش کې وسیږي. لکه خپل ایران جمهوریت خپل سخت په تشویش کې ولیږي، دلته خپل د شمالي ګاونډیان د افغانستان چې سابق شوروي اوسنی د اوسنی روسیې خپل مشترکین د دفاعي مشترکین لري، دغه شپږو جمهوریتونو چې دوی خپل د دغه بې ثباتۍ نه سخت په ویره کې ولیږي، چین خپل له دې نه د ترکستان شرقي په نوم باندې څرګند سازمانونه د اسلامي دي دوی حمایت کوي په دې سباته کې په افغانستان کې دوی خپل هم د غویر لري او دا یو ډیره لویه غنیزه د منطقې په خاطر باندې هم وي. ولې دا خپل د افغانستان خپل مرکزی حکومت او خپل مرکزی حالت کولای شي چې موږ وایو چې هغه تعودونه چې نړیواله ټولنه له بون نه شروع سره تل زبونه او بل اخر کانفرنس لندن او اخرین کانفرنس په افغانستان په کابل په انټرکانټینټل کې وسو دغه تعودو سره قطعا وفا و نه شوله. د موږ بسلوال پاوز لا تر اوسه پورې تر هغه اندازه پورې چې موږ ته پیشبینی کړی و او نظر په دغه جغرافیه باندې په دغه غرنۍ جغرافیه باندې چې دا ډیر اوارز د جغرافیه ویلری دلته دوی ونسه کوله اکمال او تکمیل اول د دې اکمالات د مختلف سنفوی دي ټول فشار په یو پیاده سنف باندې واچو چې پیاده سنفونه هم معلوم دی د تاکتیکی له لحاظ چې هغه سم د ټانک واري چې هغه حمایت پیاده ده سم دی او وی واري چې حمایت د پای پیاده ده چې دغه شان ته دوی قطن توجه و نه کړه او دغه نا تکمیل پریخي دي آینده نګری د دوی سره هم نه و او بد پښتنه د پټن چې هغه د حکومت د موقت د هغه کردین ولی تر خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی پوری چې فقط دی ټول په دغه اصلاحاتو کې په اقتصادي باندې کې راښکیل وته او په دغه تدارکاتو باندې سخت مینانه او عاشقانه برخوردونه وسره وکړل دوی ونسه کولای چې دغه خپل فوځ خپل وایي سنفونه ته خپل زمینی سنفونه ته دې ته توجه وکړي او دا فشار به په نړیواله ټولنه باندې به ملي او بین المللي سطح باندې به دروستل شي چې پیسې راکوي چې له دې وخت له کړي تاسو موږ ته دغه اکمال کې چې دوی اکمال نشو کولای. شاهد دهال دیوی ثانی په پارلمان کې مچ وردک صاحب هغه وخت وزیر دفاع چې موږ آلمانانو څنګه خپل ځوابول موږ چې دا موږ ته راکوي چې تاسو له ټوله نیا پرته دا تاسو داری ګیمو تاسو موږ یې ساتي ایالات متحده امریکانو ساتي دا یو رقم تمسخرانی ده یو جواب چې وزیر دفاع د وخت ورکړی و ولی متاسفانه چې دا ونسو درسته ده خلک به وایي چې یعنی یو غمیزه خو به کېږي ولی امیدوارم چې دا غمیزه تنه د افغانستان او دا د افغانستان د جغرافي اوسیدونکو ته کېږي دا به نړیواله ټولنه ته انکشاف کوي او دا به خپل طالبان ته هم انکشاف کوي که هلته طالب عمل ته ده اوس د طالب د کورنۍ رسما همدغلته موږ په حکومت کې دا اوس اوسني حکومت کې تقریبا کار کوي او ډېرې ښه پوستو باندې کار کوي که طالب هلته ده ورور یې دلته ده که طالب هلته ده زوم یې دلته ده که طالب هلته ده لور یې دلته ده که طالب هلته ده ماما او کاکا یې دلته ده په حکومت کې هلته کار کوي شریک د حکومت دي دا اوس هم شریک د پارلمان دي دغه اوس هم ولی امیدوارم چې هغه تشویشونه د افغانستان ټولو وګړو سره دي دغه تشویشونه ته ځای ورنه کړي او خپل د طالبانو نه هم هیله من همدغه یې مکه دغه بحث اوري دوی لطفا د خپل د نظامي د ستراتیژي له لارې نه او هغه تعودونه چې دوی خپل ځان سره لري او لږ له نرمشه کار واخلي لکه دغه دوه درې ورځې چې دوی عملیاتو باندې شروع کړي ده فرضاً په ایراد کې دغه عملیات سوی ده په تخار کې سوی ده په قندوز بغلان کې دغه حرکتونه سوي دي دا خپل یو تشویش اوره ده ولی د افغانستان د بیچاره خلکو د جنگ مهلي خلکو د جنگ زپلي خلکو دغه تشویشونه هم د فکر
مننه مان سه بیا هم تاسو را ګرځو. اره سه تاسو په نظر باندې د افغانستان د خلکو اندېخني په دې اړه چې ګوندی بیا افغانستان د کورنۍ جګړو ښکار نشي په داسې حال کې چې ډاډګیرنې هم د حکومت چارواکو شته دی چې داسې څه به نه پیښیږي او افغان ځواکونه له خپل هېواده د دفاع او وړتیا لري، په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟
سلام و تاسو ته او محترم اوریدونکو ته او امان صاحب، زه فکر کوم چې ډېرې اندېښنې او تشویشونه په کار نه دي. د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه، بل آخره باید په یو قوي اراده او ځواکمن زړه قدمونه پورته سي. شک نشته چې قدمونه پورته کېدل په دې لارې کې جسارت او درایت غواړي، ولی بل آخره که شل کال نور هم دلته امریکایان شتون ولري یو ورځ به وځي او موږ به بیا دې ته اړ یو چې یو قدم چکو. اوسنی وضعیت او د دوه توافقات چې کتل کیږي هیڅ نوع د تشویش او اندېښنې ځای نسته. صلح انشاءالله راتلونکی ده. د امریکا د ریچ د صلح پاکله د ستاینې وړ دی. د ناټو د ریچ د موضوع په هکله باندې د پام وړ دی. د همسایګانو یو نسبي شما چې په دې وروستیو کې د خلیلزاد په هڅو رامنځته شوې ده د پام وړ دی. خو یکی شک نسته چې دونه لو پروسه داس یو خونینه جګړه او نړیواله موضوع چې په پای ته رسیږي خامخا په ځینو مراحلو کې یو واړه شکست ریخت پیښیږي، خو بالاخره خطي سیر سم دی. که تاسو په دې ورځو کې د کابل نشراتو ته توجه کړي، ځینې پخواني د څلوېښت کلن جنگ سالاران او جګړه ماران هڅه د دې کوي یا دا خبرې کوي چې دلته د حکومت تر څنګ ملکي مصالح ځواکونه شته او ولس ده. دوی غواړي چې افغانستان یو وار بیا د جګړې لمنې ته ورکیل وي تر څو د پخوا په شان باندې غټې او سترې ګټې تن ترلاسه کړي. خو اوس حالت بدل دی، انشاءالله د دې امکانات نسته چې هرج مرج جوړ شي. دا کار په توافق د شرق او د غرب کېږي. زه امیدوار یم چې هیلې تر اندېښنو تیرې وي.
امان صاحب، که څه هم افغان چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د خپل هېواد د دفاع وړتیا لري، خو په دې وروستیو کې موږ ولیدل چې مثلا په یو شمېر هوایي عملیاتو کې که په ځمکنیو عملیاتو کې نه و خو په هوایي عملیاتو کې امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره مرسته کوله. فکر کوي چې د افغان چارواکو دغه ډاډګیرنې څومره پر ځای دي؟ واقعا افغان امنیتي ځواکونه په خپل خپل ولاړ او خپل هېواد نه د دفاع وړتیا لري؟
تاسو وګورئ چې ما مخکې هم تذکر ورکړه، هغه کاش چې موږ هغه هوایي ځواک او هغه ځمکني ځواکونه په هغه قوت باندې پاتې و لکه د شهید ډاکټر نجیب د وخت نه چې مجاهدینو ته پاتې شو. متاسفه یم چې دلته د 15 تنظیمونو جنګونه تنها په کابل کې جوړو چې اویا زره کسان په شهادت ورسېده او د کابل چیرې بيخي تغییر ورته ورکړ چې چانه پیژندله. امیدوارم چې بیا هم د عرفی صاحب خبره باندې دا خبرې ونی شي، ولی د افغانستان د خلکو د ټولو دا مخکې اشاره ورته عرفی صاحب وکړه چې د جنگ سالارانو خپل سرمایه ساتلو په خاطر هم دغه وحشت اچي. په هرات کې تقریبا کم تر کمه 1.5 میلیون مرمۍ هلته مصرف شوي دي او هوایي ډز شوي دي. تر نا وخته غوري چې وحشت ایجاد کړی چې موږ دا نویستم د حمل ده او دغه شپه باندې مجاهدین دغه ته هرات را ننوتل او موږ دا تجلیلو. دا ناروا تجلیل او دا نابکاره تجلیل، دا د وحشت نه ډک تجلیل. دا خو په هیڅ رسم او رواج او په هیڅ کلتور او فرهنګ کې نشته. تجلیلې سبا د تجلیل نه وه وروره کینه خلک را وټول که او چې موږ دغه قرباني ورکړل او دغه جرم وکړ او دغه ګل موږ وبوت اخر ورکړ. ولی هغه رقم نه تجلیل وي تاسو هغه لاس راوړنم دي تجلیل ماته وخی د افغانستان خلکو ته نفرت کی د تاسو په مقابل کې ولی یو شی یادوري کوم چې دې ته دیم د افغانستان حکومت سخت متوجي اوسېږي د نړیواله ټولنې سره او پیشنهاد مندا د شورا د امنیت ریاست جمهوریت افغانستان د نړیواله ټولنې په ارتباط باندې دا شی وسره شریک کی چې دا د نړیوم کال درې نیوم کال نه د هلته پلس کورو کې او مثاله پرته و مور خو مسله قواوی دیپوګانې وي چې چور سولې اما اوس هر کور لسر ملي سلا لري هر څل کور کې زر ملي سلا ده او خدای دې نکي دغه شرکلنه حکومت دوره دې دوه جنابانو چې تیر سول دلته نفاق ما بین تر هغه بدبختی راغله له پښتون تاجک شو تاجک هزاره شو هزاره کوزبک شو ازبک ترکمن شو ترکمن ایماک شو دا ټول خبرې ته دغه هاته هیڅ کله نه وی یاد شوی تذکره اخیستلو ته 2000 باندې جوړ سولې دنیا کې نړۍ که تغییرات راځي ولی موږ هغه ورقه باندې دا به تر څو خلکو ګرځوله ولی متاسفه نو په دغه 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 بې ثباتی چې اصلا دغه د همدغه جنگ سالارانو راغله همدغه حکومت دغه دوه دورو کې هم د کرزي دوره کې هم د غنی دوره کې دغه په جز د جنگ سالار نه په جز دغه توفنګدار نه چې دوی هم صاحب د سرمایه سو هم صاحب د بلډنګو سو هم صاحب د غصب د ځمکو سو او دوی غواړي چې په هر شکل باندې د دنیا ویني کته هم سي دوی به دغه د حفظ او د ساتنې په خاطر به د عمل وکړي اما متاسفانه ولی دا وایم چې دوی د وړاندې وروسته فکر وکړي چې دلته بیا په اجرو باندې څوک حکومت نشي کولی او دا د مړي باندې هم که مړي کېږي پې باندې هم هغه بل منزل به بیا ته نه پاتې هغه راځي به ته نه پاتې اخواته مې وړاندیز مې همدغه ده د خپلو د طالبانو مشرانو ته هم چې دا هغه کلونه نه دي چې تاسو دلته مرامت سورې راغللی یو ولایت د بل ولایت تاسو ته تخلیه کوو او خپله خلکو بدرقه کولی ولی اوس هغه وخت نه ده په لحاظ د خدای اوس دغه خلک ژوند غواړي دغه خلک نن نه هغه وخت یو پانتون د کابل و یو پانتون هرات جلال آباد و مزار کې و اوس تنه واو یا پانتون په یو ولایت د کابل کې پراته دي ټول باسواده دي ټول تکلیفونه ویستل ټول درسونه ویلې دي ټول سترګې خلاصې وی دي هغه وخت یو رادیو د افغانستان و او یو ملي تلویزیون و اوس دوه ډېر تلویزیون دي 215 یا رادیو دي په افغانستان کې اوس هر سره عامه آگاهینه برخورداره ده هر سره د تخبل تاریخ نه برخورداره ده ولستله ده خبر ده پیمانه او د خپل ژوند په ماهیت باندې د خلک پوښتوي دي نه کوي جنگ نه کوي اما که جنگ پیمانه تعمیل څه فکر کوم چې هر سره به وي چې ورور د خپل ژوند لپاره او د خپل بقا لپاره به جنگ وکم
مننه امان صاحب خغله ارز د امان صاحب خبرو ته په پام سره مخکې تاسو ویل چې ډیر د اندېښنې وړ ځای نه دي خو بیا هم کله چې د استانبول د غونډې لپاره طرح توحید کې دلی تر ډیر شو زیات طرح استول شوی ملي مصالحې عالی شورا ته دغه شان روسي مظاهرو ته په کابل کې د یو شمېر نور غوندونو غواخونو ته غیر مسول وسلوالو فعالیتونو ته چې په روسي کې د ټولنیزو رسنیو هم تاسو خبر شي وي او رسنیو هم د ټولو ته پام سره بیا هم تاسو فکر کوي چې د اندېښنې وړ ځای نه ده او کومه کورنۍ جګړه او سونځ برامن څه نشي
جمو کې خو دا په کار ده چې دا وځي ته تغیر ورکړ دا کسان ته چې تاسو یا غیر مسؤل وسلواله ته اشاره وکړه یا نور تا ټول د هغو کسانو له خوا څخه تنظیمي چې په دولت کې یا په نظام کې شتون لري دوی د شه حکومت ولی اراده په داشل کال کې نه درلودله زه به یو تاریخ حقیقت بل ترمان صاحب یو کوته ورته ونیسم که څه هم خوان نه راکوي چې وایم د افغانستان په تاریخ کې تاسو وګوري پوج او امنیتي قواو د هیواد دفاع نه ده کړې بلکې په هر موقع کې چې د هیواد استقلال تهدید شوی دی ولسونو دفاع کړې ده که تاسو د افغان انګلیس جګړې ته وګوري که تاسو د افغان روسیې شوروي جګړې ته وګوري او که یا وروسته تر هغه زه فکر نه کوم چې د ولس په وړاندې باندې چې منفي اراده یا د پوج یا د امنیتي ځواکونو یا حتی د دولت د ډیرو کارمندانو موجود دي په مجموع کې سوله ټوله غواړي خو د هغه منځته راوړل شخص نه ستونزې لري دلته تاسو وینئ چې په دا شل کاله باندې چې امریکایان هم دلته موجود و تریلیونونه ډالر هم مصرف شو، ولې افغانستان جوړ نه شو؟ ولې سوله و امنیت رانغلل؟ خو دلته امریکا پر هغه کسانو باندې د پن په توافقاتو کې اتکا وکړل چې هغه په خپله غربي منابعو ناقضین د حقوق بشر بللي وه، جنګ سالاران یې بللي وه، او چپاولګران یې شمېرلي وه، هغه یې پر ولس باندې مسلط کړل. د هغو په شتون کې که اوس هم امریکا هر څومره نور موجود وي، د دغو خلکو په شتون کې، د دغو ساختارونو جوړښتونو په وجود کې، افغانستان د پرمختګ لوري قطعا په خوب کې هم نسي لیدلی. بالاخره یو خوځښت په کار دی چې د هیواد په وضع کې تغیر راسي، په اقتصاد کې، په امنیت کې، په ټولنیزو مناسباتو کې، د افغانستان د حیثیت د یاده کولو دپاره باید تغیر راسي. د هغه لپاره د اوسنۍ د دوحې توافقات او د امریکا وروستنۍ کړنې د تقدیر وړ دي. طالبان باید هڅه ونه کړي چې دا موضوع د مشکل سره مواجه شي، تر څو آینده کې امریکا او د هغه متحدین د طالبانو سره هم ښه مناسبات ولري او د دې ولس کړاوونه پای ته ورسېږي.
خغلی مان، اوس خو امریکا پریکړه کړې دغه ټول ستونزې، خو تاسو هم یاد کړې یار صاحب هم بیا ځنې بریاو ته اشاره وکړه، اوس خو امریکا پریکړه کړې چې لمینه به پیل کوي او د سپتمبر 13 به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. اوس څه کول پکار دي د دې لپاره چې راتلونکي کې دغه د عوامو دغه اندېښنې هم ختم شي او افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ جګړو په ډګر بدل نشي؟
زما یو شه د امریکا په اکل باندې د تیاری وکم ته پښتنه ته بم جواب درکم. خپل د امریکا کوم لاس راوړنه د منطقې نه چې د خپل خاور میانه چلته بهر د عرب په سرلای په باندې نوم کې کوت الته څل لاس راوړنه د نړۍ د دنیا ته معلومه ده. په روسیې سره چې شروع وکړل په سوریه کې باندې ونډونه الته څل لاس راوړنه ورکړه. اقتصادي مسله د چین چې مخکې کړي و الته امریکا څه لاس راوړنه راوړل ځانته. مسله د ګاز د اروپا او د روسانو چې وته د دې نه په باندې ولګو چې لاس راوړنه و ده نو د لپاره پاکه په افغانستان کې کوم لاس راوړنه راوړې ده، په ځوز دي چې په عراق کې کوم لاس راوړنه راوړې ولې دوباره ورته مراجعه وکړه. متاسفه ما هغه ستراتیژیګان خپل امریکا یو شی ته خپل پالیسی کې لدی دوی خپل شکست هیڅ کله نه ده منلی او نه مني. هر کله چې دی په یو قسم د اقصام باندې شکست خورلی ده، عاجل لکه غدوه تیم دی والیبال چې سرویس تبدیلی او بلته جمهوریت خواهان دیموکرات دیموکرات جمهوریت خواهان ته په ټول د تاریخ کې دا شی بل یو 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 مدني ټولن ته انتقال شوی نه ده. حتی خپل هم په افغانستان کې د بیا رغونې و په جز هغه کسان چې دوی سره اجنټانی و هغه پیسې دار کړل، هغه کسان چې 15 کاله مخکې د دوی په واسطه پاکستان ته لاړه هغه پیسې داران سول، هغه کسان چې دوی سره ارتباط درلود هغه پیسې دار کړل. مواد مخدر په جهان کې موږ اول درجه کامیاب سول او اول درجه کامیابی موږ نصیب سول، قاچاق قطن بند نشو. مواد مخدر دغه مفتله کېدل د افغانستان 5 نو وګورئ د مافه چاپی زندل نه امانن یو چرسی په یو کلی کې په ټول کلی کې به بدنامو امانن 15 میلیونه پودریان دوی لري کاتن مثلا قوت وړو سکتور د امنیتی ته کاتن همکاري وسره لانه د کړي چې وتنی دا وړي څلور هلیکوپټر باندې دوی تر اخره پورې وغولول.
امان سب که پختنه ته وره شو بخي وخت کم پات ډیر
بخي په کار کو د افغانستان حکومت او چودی ته په تلاش کړو په معذرت باندې اوس پیشنهاد میدا د وړاندیز میدا د افغانستان حکومت لابیګری د امریکا حکومت ته باید وکړي چې د د غشپک میاشتنه او شبن لاندې اې دوی د نظر لاندې دغه د ترکیه مجلس در دایر سي او دغه په توافق باندې ورسیږي. هر هغه شی دوی درمګړي سي افغان د افغانستان حکومت او د مجاهدینو مابین کې امریکا د میانجګری ورته کوي یو بل د تیر سي ترغو د دوی روغ جوړه وسی او هغه حکومت چې دوی غواړي یا مشارکت غواړي یا انتخابات غواړي د دې امریکا د نظر ترغو تر 13 د سپتمبر د آینده پورې اې دغه نظر د دوی موجودیت کې دغه شراسي دا به یو لوی لاس راوړنه دی امریکا.
ډیر مننه امان سي په آرس اف تاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې بل اخره هغه وخت را رسیدلې دي چې د افغانستان جګړه و پای ته باید ورسیږي. که شرق و که غرب و خپل ازمایشونه په افغانستان باندې وکړه، د بریا بوی تر پزې نشو. په لحاظه اوس داسې وخت را رسېدلی دی چې نه تنها امریکا بلکې همسایه هیوادونه هم او حتی د سیمې ستر هیوادونه هم په دې قانع شوي دي چې افغانستان باید پرېښول شي چې خپل سرنوشت په خپله تعیین کړي او بهرني ځواکونه باید ترې نه ووځي. دا یو نیک اقدام دی، موږ ورته هیله من یو او په هر صورت باندې د پیروزي یا د کامیابۍ انتظار یې باسو.
د افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هم پکار دی کنه؟
پیاوړي کول خو ترمان صاحب قربان دي سم دا د ځواکونو کیسه خو بیخي پیچلې ده. زه فکر کوم چې تر جګړیز شعارو او تر جګړیز ترتیباتو د تجهیز په نامه د تمویل په نامه تر دغو باید فعلا چیر شو. یو واري افغانستان یو متحد افغانستان سي ولسونه یو آرام نفس وکاږي، دغه د سولې بهیر پای ته ورسیږي یا سر ته ورسیږي، وروسته تر هغه بیا موږ کولای سو چې مجموعا افغان ولس د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا دپاره کوم کارونه پورته کړي، د کوم هیوادو څخه د مرستې غوښتنه وکړي او کوم کارونه پخپله وکړي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د 25 دقیقې اونیز بس وخت هم دومره وو. امان صاحب او وارث صاحب له دواړو مننه کوم.
مننه
لته.